tırşını osmonlandi.
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخیشو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې هوا له امله مړه شول. په هرات کې د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی په ایکس پاڼه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یوه شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېر یې څرګند شي. دا پیشه د ډسمبر په اتلسمه په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سږ کال تر اوسه شاوخوا 2,000,000 او 6,000,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتح محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان اوس هم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د اوسېدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوهر صاحب،
هیله کوم.
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلبا فاطمه محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږه اشاره کولای شو په هغه کې یوازې دا ده چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست ابدیت دی، اما سیاسي ابدیت نشته په کې. ډېر خلک د دې وجه نه افغانستان په دې څو کلونو کې خوشی کړی چې دوی یا د فکری لحاظه، یا د قومي لحاظه، یا د سمتي لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي، او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه واجه باندې دوی افغانستان خوشی کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو د دې یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کېدای شي چې خلک مهاجرتونو ته
بله.
بل خبره دغه د زده کړې مسله ده چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله ده چې خلک دې ته مجبوره کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډېری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خو دغه باد ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د دغه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي، او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي د هغه د حل دپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، په یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نشی نواجل سی.
اتمر صاحب، په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یوه حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوئ چې دا څه باندې 40 کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک اموخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شیم یو څه افغانان هڅولی دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عمل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدا وسیله چې بر سیم ګوري اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېخ کال کې کله چې په افغانستان کې د شوروي د لښکرو یرغل پیل شو افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی به یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وی په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري په دې کې څو اړخونه دي یو خپله افغانستان دی بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي بل نړیوال دی یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولی شي دا غیر ممکن دی او نشي حل کولی او بل په دغومره کلونو کې دوی داسې یو مدون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و نړیوال دلته موجود و او دغه فشار په نړیوالو باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي خو دا کار ونه شو اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر د عودت په خاطر بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه داسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي چېرته راځي څه کار کوي په دې کې څومره مسلکي کسان دي په دې کې څومره تخنیکي کسان دي په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري په دې کې څومره اقتصادی مشکل لري دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلېږي دې کې باید نړیوال مرسته وکړي دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي
مننه اتمر صاحب له فاطمه احمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده فاطمه احمد خان په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي لیکن بیا هم دغه ساس په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چې هلته کار وکړي
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شبر صاحب ولتاتا دوستام کارتا دریم د افغانستان ټول ولستا سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامونه تاسو پیغامو ته راځو افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي د افغانستان اسلامي امارات بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډیر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګال لارې چې راځي کاش اکبران ورته د خپل پیسو په خطر باندې وای سلار سیدی لار شیدی خپل د خپل ګټو لپاره هر څو ناس بس خپل جیب د ډکوی نو افغانان له مغه ده بدبخت کیږي بیا نو راځي کاش اکبر لاسته کاش اکبر راوړي بلوست په لاس ورکوي کاش اکبر خپل په ایران کې ناسوي یا افغانستان کې ناسوي نو خبر نه لري لکه دا څنګه چې تاسو ویل دوی ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي ول اغه د یخ لامل یا دی واوري یا دی باران لامل عمل ته ختم شوی دی مرشوی دی نن ورځ د باسا سره نشته
دغه خلق دلته سوال فتی با متخن دغه خلق خو استاد خبر ما دا وخت چې قاچاق بری غلطه وی لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري آیا په ایران کې د کار امکانات وغوښته
اصلا هیڅ شی نشته شبر صاحب ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري هغه زه خپله پروسه کال چې د مو خپل ملګری و د مو له خپله ځایه له اتاق نه یې له پاسپورټ سره راځي مرز کړو ښه بیا کوم هغه کسان چې قاچاق دي او پاسپورټ نه لري د هغو زندگی خو یو مخې سخته ده ډېره سخته ده اول کار نه پیدا کېږي دویم چې کار ورته فایده سي هغه سایقارانو ته پیسې نه ورکوي دریم لغن دی خواته ماموران یې نیسي پیسې ورنه شکوي اردوګا ته یې وړي عمل ته پراته وي حد اقل د کرایې پیسې نه لري
په د فتح محمد خان په ایران کې د کډوالو شمیر په دې تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللی دي د کډوالو شمیر تاسو ته او بخښي تاسو په کوم شهر کې یاستي اول
غزنی ولایت ابوبن ولسوالی
نه 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 په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي تهران
نه
شیراز کې په شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای ده تر پخوا تر تیر کال او کنه له هم زیات دی
نه ډېر فرق یې نه ده کړی ځکه چې کوم افغانان چې وو ولاړو د تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنې دوبی خلاص شوی دی له هغه نه وروسته بېرته ډېر مسافر راغلي دي قاچاق باندې
مننه فتح محمد خان اتمر صاحب یو بل یو بل راپور ځینې کسان دا وایي چې ډېر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي چې هغه لارې هم نن سبا ډېرې سختې دي د راپورونو له مخې او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري سي دا به ډېر وي او که نه
د پخوا په پرتله کم دی لیکن په مضمون کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي یعنی هیڅ غیر قانوني کډوال ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې وو چې هر هیواد که به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده اولته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو خو په هر صورت اوس هغسې نه دی دوی په دغه سرحدونو کې دغسې ځایونه جوړ کړي کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي یا دوی مستحق وو یا پناهندګي ومنل شو دوی ته اجازه ورکوي که نه د همغه سرحد نه دوی بېرته دیپورتوي یعنی دا پروسه ډېر سخت شوی ځکه چې مخکې زموږ تاسې ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپارئ او په بار کې خوشي کوي نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي چې موږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو او دا یو تراژیدي دی
مننه اتمر صاحب فتح محمد خان په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا دا کوم افغانان چې اسناد لري
کوم ولا شبر صاحب شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شدي هغه مختلف کارونه دي یا ساختماني کارونه دي یا مثلا د باغو کارونه دي یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي بعضی کارونه مثلا د شغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي شغه جوشکاروي دي مختلف کارونه دي ولی سل پیسه دي کې نیوی پیسه د کارونه ساختماني دي
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې هنر نه ایزه مثلا د عادي کارګر وي د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي
کوره پدې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې پاسنداز لري هغه باید حساب شي نه هغه پیسې چې دی اخلي په هغه کې مثلا د یو تاک خرڅ ورکوي یا د اسناف کرایې ورکوي یا نور کوم مثلا خرڅونه باندې راځي. دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتونو پرته تقریبا 2 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زره غوامي یو وزره
اوس دلته سوال دا دی چې آیا دغه وزره اته زره افغانۍ یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سختو شرایطو کار کوي دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نسته، کار ووسی چې هیڅ سړی دلته نشي راتلی ناراضي.
دلته بیرته اتمر صاحب څرنګه یعنی دغه وا ته زره افغانۍ لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي اولته ډیر سخت ژوند ګالي څه رقم دې ته زمینه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه وا ته زره افغانۍ په میاشت کې ترلاسه کړي؟
ګورې دننه په افغانستان کې کاري واقعا د اته زره روپۍ په خاطر څوک خپل فامیل نه خوشي کوي، خپل وطن نه خوشي کوي. اتمنه غته زره و زره و لاس زره و پنځه زره دا خپل دننه په افغانستان کې پیدا کیږي. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا دغه د کار زمینه همدا اوس خلکو ته همدغومره قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ که مزه پورې چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې هم ډېر دی. بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډېر کم لرئ. مونږ فنی کارګر بیخي نه لرو، یعنی کارګر مونږ هغه ته وایو چې مسلکي وي، مثلا ګلکار، رنګمالی، نجاري، برقي، نلدواني، همدغسې نور
مسلکی. په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي، فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي؟ خو په دې برخه کې فکر کوم چې دا خپل زموږ ستاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی، یعنی یو څه ګناهګاره یې به حساب کړو، یعنی لټ دي.
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو، ګورې کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډېری کارګران به د خارج نه راته، یا پاکستانی به و یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به و د چې د بنګلادیش به و دا ځکه یا د ایران نه به و دا ځکه چې هغوی مسلکي و. اوس څو ځلې تاسو ما به اورېدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیونه نشید سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي هیوادونو سره تړون وکړ چې مونږ 50,000 کارګران ته ضرورت لرو. هغوی صحیح دی، دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري، اما کوم کارګر ته؟ حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي. که تاسو زما ارزو چې مونږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډېری مسلکي کارګر نه دي، یعنی تخصصي حرفوي نه دي،
صرف فزیکي کار کولی شي.
فزیکي کار کولی شي، نو فزیکي کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي. مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي، ځکه دغه کار خرابي. هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فني یې. اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي، ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نسی. دا دا او بل او بخشی اتمر سب دا تاسو په جرمنی کې چې ژوند کوي، د ازادي راډیو نم راپور درلود تقریبا 100 کاله مخکې، وای دا مکتبونو ته 80% خلک هغه برخه وای له 12 وروسته له 13 وروسته چې فن او حرفه زده کی، او هغه 40% کې خلک بیا کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې که څوک تعلیم کوي یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي، همداسې نه ده؟
بله بله، ګورئ یو مثال به زه تاسو ته وایم. په افغانستان کې کتاسي وګوري مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونو کې باندې او بابا سره شل پنځه کابل پانتون کې استاذي کړی او هغه ته ما لیدل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي. هیچا بل فاکولتی ته زړه نه ښه کاوه ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمسي ته.
اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم. زه د طب په پوهنځي کې استاد وم، هلته موږ د صحت عامې د وزارت په سطحه نرس او قابلیت دو چنده درې چنده ضرورت درلوده نسبت ډاکتر ته، لیکن هماغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابله دوی فقط ډاکتر فارغ و، ځکه چې دغه نظام دغه سې چې هر څوک امتیاز لري هغه ښه امتیاز باید هغه ته ورسېږي. په دې شل کالو کې به همدغه سې وشو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده، که جوړ شوی هم ده ډېر کم. لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم تربیې داسې و چې مسلکي کېده، د اتم صنف یو کانکور و، بیا د دولسم صنف بل کانکور و، اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی، د ساینس نه به تخنیکي ته نه شو تلی، دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نه شو تلی. دا ټول کټګورایز کېده، بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی، د همغه فاکولتی نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د سینه بل ځای کې بل وزارت کې کار نشي کولی. مثلا د ادبیاتو د فاکولتی فارغ تحصیل دی وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات عالی کې کار کوو، یا مثلا که د ژبې د برخه و مثلا اکادمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې په دې ځای کو، داسې نه و چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار، یا ادبیاتو نه فارغ شي هغه وزیر زراعت.
نه خو مشکل په دې کې و چې له ادبیاتو نه به فارغ و هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولی، نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله، له بل دفتر ته به ورتلل. مننه اتمر صاحب، د یو دوه اوریدونکو انتظار پاتې شول، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، تشنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو یې ښه راغلی.
مننه روغ شوی، مننه تر سلامونه شبر صاحب. وخت زموږ تاسو ګورو افغانستان کې هغه چا په سلا باندې هغه تیر ورځ ما یو چا سره خبر کړ، چې یو ګډوډي تقریبا وګرځي یو یو پدې چا ځنه تقریبا وګوره چې بیا هغه د څو کارته وګور کوي چې بغوند نه پیږي هغه کار والا شي دې کار هغه هم سوند سری دې خپل سوند سری نو په ټول کې دا مطلب څه خبر وکړه، یعنې موږ د څه وسم یو مقرن جوړ کړه دې شغل یې پیل لپاره، نو دا چې باز دې د غریبانو زمون شي دې نه به کار ګرځي دا ورڅ ته ور پز کی نو یار مګاجي دې کی ام سره وایم خالي دې کی تقریبا دا دې چې شغلونه دې تقریبا هغه ته څه ګټه حاصل کیږي. او یم انسان چې شبر صاحب یو سینی دې نو وګوره خارج تر څه د افغانان دې غیر قانوني نو دا خلک ته وږي کې وګوره تقریبا ډېر څلور کله خلک سره چې په استراب نه فازاب یې سره دې شغل یې په اوس دکې یا زب اوس دکې یا نور کار عمر اوس دکې نو بیا خپل هغه سره ستومانی افغانان وګوره په دغه خپل باندې وخت چې ګورو د مخکې نشوي شبر صاحب کې افغانان دې کار دي ځوانان زمیان زمین کوټی دي یعنی په ټوله کې چې موږ زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریبو زمون شي تقریبا د شپې هغه کې برخه اخلي یعنی د غرنګ ماجی کې یا ورنګاری کې نو زیاتره دکانونو کې وینم سترخانو کې نو هغه وګوره بیا دوه درې کاله بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک چې پوه شي لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک چې ګرځي سره وسی خلک دي تقریبا یا واسطي لري تقریبا د څه ته غټ کورنۍ خلک کې هغه ته بیا ته یو
د احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه تمر گنجائش نه لري ټول خلک جذب کړي، خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي. اوس ګور یو څوک پانتون وایي یو څوک پانتون وای دې ته نه ګوري چې زه دغه فاکولته وایم آیا په دې کې کار شته که نشته، صرف د نوم لپاره وای. او په اروپا کې دغه د اتمر سره هم په اروپا کې ژوند کوي. په اروپا کې لویه برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسمه فارغي شي په دې چرت وهلې وار له مخې فکر کړی سي زه باید څه شی ووایم چې ما ته کار راکړي او په یغه لاره کې بیا زه ډوډۍ پیدا کړم. نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځي خو چرت نه وهي سي. په ایران کې کوم کار شته؟ مثلا دا اوس فتح محمد خان له ایران را سره دی په خبرونه کې تور له دوی نه واورو. احمدي صاحب تاسو را سره اوسئ. فتح محمد خان څرنګه دغه کوم افغانان چې تاسو ته درځي فرزند شیراز کې چې تاسو یاستئ دوی دغه هنرونه دا شانس زده کړي وي او که نه همداسې ورشي او بیا کار کوي؟
کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا پخوا راغلي دي په هغه شرایط کې په هغه وخت کې افغانانو مدارک چا درلودله چا د دې مثلا تولد د ایران سوي دي هغو خپل کار کې سر زده کړی ده. مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشویکاري لکه سنګینما لکه الموتربندي کارونه په هغو کې مثلا ډېر خلک پور راپورته سوي دي په پښو درېدلي دي سي هغه مثلا بعضې اوس پیمانکاران دي ډیرو انشاءالله اوس وضعیت ښه ده د هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځې په ځان یې کړی ده ډېر تکلیفونه یې تېر کړی دي چې په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده.
مننه فتح محمد خان. احمدي صاحب څرنګه په بغلان کې تاسو داسې ځوانان پیژنئ چې هغوی مثلا مخکې تر دې چې بل څه وکړي یو هنر او یو فن زده کړي او بعد لږ بیا فکر وکړي که خارج ته تلم نو له دې هنر سره به ځم؟
او شوبر ته زه به تاسو نږدې یو خاطره درته ونیو یو ګاونډی دی دا زوی لري د شرط نه دا به سره وګوري چې تقریبا څلور نوني دی زوی ده بیا دا دوه کاله مخکې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی یو ځل موټر رنگمالی یو ولا دې څه په کې چې موټر ته رنگ ورکړي تقریبا ځړ موټر راځي سجکې جوړي دی رنگ ورکړي مستعمله نو په ټول کې دا اوس دوی لري پرم بخښه کوله شوبر سره چې ما ته دوبر بخښه کړو دوبر ما ځار وې سما بده ته ویل چې کله کوم تا باندې یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تا په ګډ ته کوشش کوه چې وسو لري چې ځواني مینه ته ځه دا چې په پانا شي سبب ته د دکان لري دا په شاګردانی نو دا څه ما زه تیر ورځ کوله چې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې درا کې یا تقریبا کوم څه نشي نو ما کار کې دې صدا په دا نو ما وته چې ما به تاسو خبره کوم چې هغه سبب په خیر د دکان لري ته چې دې کومه خبره یې چې یو څه دې یا څه به ما یې شته ورکې تقریبا تاسو لري خدمات نو په ټول کې چې موږ تاسو ګور شپه ته د کس په خو دې شوی چې ټول ګوندی سرګې چې بنا نه نه دی نو دا یو بل سره مخکې مېره سره دی یو خپل کار سم دي کولای تاسو باندې راځي که څه ډېر پخ شه دا شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب لري افغانستان کې کار شته شبر ته موږ ته په دې سکاله مخکې وې سره مخکې موږ د ډاکټر مزوري کوله افغانانو دې ته خیر دی پیسې نو ورکول شه دا یعنی دوه بتلې راتلې دوه بتلې راتلې اخر کې خسته کړی یا به بخشش کولې یا به جنجال سره کاوه نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو د څه خاص کارونه نشته نو غیرت دې موږ دوستان سره وخت نه سي زرا ته زر نظر په کار کې یا غبداري کې یا مغداري کې نو په ټوله کې شګور بیا کورونه ته راکېږي نو یو څه پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نه ورکی باج خلک تل خوري باغوانان دي تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا هم د شرګي ته نو وسو ګرمه ته ځوانان ته په مرش کې شي دان سوي دي یا واره پړي ورسره ډېر
مانن احمدي صاحب خو پرونه کې به برخه واخته بل اوریدون کې امره سره د مهرباني وک تشنه اسمن لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلام نه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوردون ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس
شرخ له اتل سه روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مده مې بیا ستاسو غواړم یو استاد ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کومه پیښه چې په ایران کې راځي تاسو ته بدبختانه مې دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول دغه رپورت ما ورته خدای پاک دې دغه سنته جنت فردوس ورته محترم احمد چبر صاحب له کتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واکان دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خدغه ایران چې دوه نه پیسېم نه پیدا کړي لکه د افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه تچغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزوري دي دا پیسې مو ته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ شنو دغه خوار او غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نو قرانونه ورته چې راځي الته کار او کار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دغه کچاکبران ګیر کې د قانون منګور څه وساري زه خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دغه کار حکومت وکړي هیڅ وخت دغه چې پیش ما باندې نه راځي.
ډیر مننه اتل صاحب. او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسې اوس
په ګرمسیل ولسوالۍ کې احمد
شبر صاحب الته باران شوی دی او کنه
داسې باران وسو تېره شپه شبر سم محترم چې ډېر ښایسته خوندور باران وسو. یعنې که زه درته وایم په داسې مداز مر داسې باران نه پیادېږي، تېره شپه ښه خوندور باران وسو.
مننه. بس په دې هیله سي وچکالي په افغانستان کې ورکه سي او له دې سره کارونه هم په افغانستان کې زیات پیدا سي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. اتمر صاحب، د دې له خاطر زغ د کډوالو غم خوړل شي، که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا وویل چې دته یو پلان پکار دی، پروګرام پکار دی، لیکن تدریجي پرته له دې چې په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي، په وړه سطح باندې د کورنۍ، په وړه سطح باندې د یوې کوڅې خلک په ښار کې اوسي، د یوه کلي خلک څه کولی شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیه کړي؟
ګورې، اول خو دا خبره چې څنګه موږ د کډوالۍ نه مخنیوی کولی شو، هغه البته عوامل مخکې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې، هغه برخوردونه دي سیاسي یا امنیتي. امنیتي دا معنا نه ده چې دلته څوک غلا نه کوي یا دلته دې څوک برمته نه
کوي. سیاسي شاید دومره نه دلته، دغه ایران ته سیاسي خو دا خو ډېر عادي عام افغانان دي چې روان دي پاکستان ته.
هغه ته لازم سیاسی دا مانا چې ځینې کسان دي، اوس مثلا په جمهوریت کې دغه د ملي اردو کسانو مثلا د استخباراتو دا نور کسانو
خو تللي دي، خو په اوله کې تللي دي. یعنی دغه اوس کوم کسان چې یعنی ډېر عادي خوار غریب افغانان دي سي
یقینا، اوس هغه څوک چې هغه دوه مشکل لري، یا دا چې د تعلیم مسله یې دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسله ای که اوس مثلا په افغانستان که خدا اوس تعلیم بنده، د خوز تعلیم د جنکی هم تعلیم بنده، او داسې فامیلی نه دي چې د دوی ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی. یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق ووایي، درس ووایي، او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی یو دغه د مسله ده. بل اقتصادي فقر دی. یعنی کله چې تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري، دوکان ونه لري، کار ورته پیدا نه شي، نو هغه دپاره نو چې قرض ورته څوک ورنه کړي، نو بله لاره نه لري. یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي. یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد، خپل وطن.
او هغه د حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډېر حل لارې دي. ګوري، اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زموږ چارواکو سره شته، هم ځینې کسانو سره شته، ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم، حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري، مهاجر توهینی کی، مهاجر تحقیری کی. اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد کې دی هلته هم تحقیری کی، هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکوي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري. تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دي، په ایران کې دا، په رسنیو کې، په دې بدبات کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت
دا. خو د اتمر صاحب محترم، بیا هم سوال داده، یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي یا نورې نړۍ ته روان دي، دا عام افغانان څه یادوم، نه سیاسي خلک یادوم، نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي، یو مخام خلک. تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یوه کلي کې دي ځوانان دي او ملا یې تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي، دغه کلیوال څرنګه دا راګرځولی سي چې په کور دننه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده، آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یوه کلي کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي، که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي، د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مځکه ده، هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کړي، په دې حساب لاس سره ورکړي، مثلا پیسې سره واچوي، یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي، مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي، د یوه کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي؟ آیا ممکنه ده؟
بله، اول خو خلق دغه سي فکر لري خلق دغه هم بستگی لري دا کار ډیر زیات ممکن دی مونږه خکسان لرو سرمایدار کسان لرو چې دوی مثلا خارون کې سرمایه گذاری کړی په خپل ولسوالی کې په خپل کلی کې دغه سرمایه گذاری دوی نه دی کړی در حال چې مونږه هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې دوی دپاره کار تولید کړو په دوی په محلات کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري مونږ باید خودکفایی ته
تلاش کو یعنی دغه څه کارونه تلاش واچو چې خپل اتمر سه محترم اتمر سه تاسو خبره قطع کوم یو خو هغه خبره ده چې سرمایه دار ده او هغه راځي په افغانستان کې پانګونه کوي خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک چېرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې متاسو د چرګانو د یو فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کې شي یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او دې ته زمینه برابرې دا خبره زه تر دې پورې کوم چې یو وخت دغه د بنګلادیش حسنی واکمن محمد یونس د امداسي وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای اتمرسه تاسو ډېر ښه
مثال راوسته زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات کو تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالته وم د بنګلادیش ټول ولایات ټول کلي ټول ښارونه پکې ولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنګلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنګلادیش کې دام دغو قرضو په وسیله باندې د کوچنی قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر کوي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي د دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته وګورو دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته یو منطقي صورت باندې یو کې زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي همدغه کاساسې په یاد چې کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نشي کولی چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو تاسو پوهشو کار تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ نو بیا پس له هغه چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانه په دې لون باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه وي پیشنهادونه وي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقي موږ اوس ګورې تشویق هېڅ نه لرو
لکه اتمر سه بو بخشی د حکومتونه خو بیا هم ولی باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لار شي آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څخه غواړي او که په خپله څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه په خپله د خپلو مجبوریتونو له خاطره په دې شک نسته چې حکومت که امکانات ولري شاید ډېر څه دوی ته ورکړي که امکانات ولري، لیکن ولسونه په خپله خپل مجبوریتونه لري. که چېرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه ګذاري وکړي، د شرکتونو له لارې وکړي، په خپلو کې لاس سره یو کړي، ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغسې دی. مونږ هغه هم زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړي دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کاریو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسې نن وګورئ، مونږ د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته دی، لیکن زمونږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی دی چې مونږ یو موټی نه یو. مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه منی، ازبک پختون نه منی، پختون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوړسي. اکبر صاحب په خپلو اوس مثلا په یوه کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړی وي. که یو کور په یوه کلي کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم داسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واورو. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته که راسو، داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلي دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي، د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپله سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده. ماښام به اتاق شي وستوی ده، سهار بیرته رجمر سوی ده تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دا ټول په خپل سر باندې وړي دي، حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده. دا ټول تکلیفونه یې وړي دي، ماښام راغلی ده، سهار بیرته افغانستان ته رجمر سوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر یو شکل پورې باندې ځواب که چې دا خلک ګولی راځي، لیکن تاسو په خپله له دغو افغانانو سره خبرې کړي دي؟ دا کوم چې په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي، چې ولې راځئ نو په دا مشکلاتو لې ګالئ؟
ولا شبر صاحب، داسې خبره ده چې دمو تاسو افغانان ټول مجبوره خلک دي، یعنی بدبخته خلک دي. افغانستان کې اوس هېڅ کار زمینه نشته، ورېځ زمي ده، بارانونه دي، واورې دي، نه دکانې لري، نه یو کشاورزي کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبوره دي، قرضداره دي، بدبخته دي. یو سړی ده کوزده کړې ده، د ورول پیسې نه لري. یو سړی ده وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی ده، خپل د مشکل د رفع کولو لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه هغه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپه میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمین لپاره چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان، ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ. د دې خپرونې په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره، ما رو نمیگیرن.
مرزیه محمدی به ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده، دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید سوي، بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
دا دې له ویرې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس می نیسي. پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نه شي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نه شو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات سوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی ایستلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولي او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سر روان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر په 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د ساروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او ویل چې په دې پیښه کې له 80 څخه تر 90 پورې کسان ووژل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول سوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شوی يم. حاجی کیم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو ویلری پرتی سیمې ته راغلی یو. یو خونه مونږ ویل چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او څیرمی د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمی او خپل شپه ورځ پرې تیروم.
پاکستان ظاهرا نو سره هغه چې د اکتوبر په 14مه د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خراب شوي، په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 1.5 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توپ یوازې له افغانستان بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسول په زندګي او څه ډېر سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او اثر سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وی تھا وہ بولا تھا کہ کورونا وائرس جو شکونا ڈیل جلد ضروری ہے کہ خیمو زندگی د سوي چې ډیره سخته ده.
د افغان او بي ځای سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. دې سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی که حقوق یک مهاجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی. چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بښنې نړیوال سازمان د نویو خبری سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلي او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یار رختیار باند سلاوائی دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی غشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہریا گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے ہریا گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد چند شرو شورا تنشم ستا بڑو تنش بول سچد زان سرد زڑپ جنشم ستا بڑو تنش بول جس مازل استا بانشی دوڑ جوڑشی جس مازل استا بانشی دوڑ جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تاک دستر گید جانان جوڑ کرے مجھ ٹول جہان دخائست نو خلا تاک دستر گید جانان جوڑ کرے سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی ہوئی بنے دو زخل زینا اور بیسی زینا ہوئی بنے دو زخل زینا اور بیسی زینا خون ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے نظر د خمارونو نزار و یو بلا در تکوم خلیا ستا د موجونو د سندونو نزار و یو ستم د خبروم خلیا سترک دن دی ابا سنده زلط سنگین ده سترک دن دی ابا سنده زلط سنگین ده تا کسی آل ده تندی مرینا خورو لزینا سیال رتن دمرنا خارو لذنا خنڈوستر گو میر منے پاڑ دے گنے خنڈوستر گو میر منے پاڑ دے گنے